شپږ بجې شپې احمد شپریم د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن دوی پښت سب شي ودی د زابل د روغتیا ریاست د مسولانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبت پیښې د مرکز کلا چار اړوند هواشناسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت له رسمن د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن شپږ پیښې ثبت شوې دي په ټول افغانستان کې د څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي په افغانستان کې د پولیو د نویو پیښو په اړه وروسته له هغه اندېښنې زیات شوې چې پاکستان له کونه افغان کډوال له خپلې خاورې وویستل پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کېږي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان را ایستل شویو کابو 1,68,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي پرون سېشنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې له دې صحي خدماتو برخمن ډېری ښځې او ماشومان دي په راپور کې راغلي چې راستنېدونکو لومړني روغتیایي خدمات روغتیایي مشورې رواني روغتیا او رواني ملاتړ او همدارنګه د ماشومانو او میندو اړوند ځانګړي خدمتونه ترلاسه کړي دي د راپورونو له مخې د دسمبر ته 3 میاشتې پورې له پاکستانه څه باندې 4,70,000 افغانان ایستل شوي د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه له دغه افغان تبه سره یو سنایپر ټوپک 2 کلاشینکوفه او څه باندې 5,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوې دي د سربیا پولیسو د شنبه پورس هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی وو د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی وو چې له کرواتیا سره په پوله باندې اکثر قاچاق بری ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر له 8 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نږدې 1,000 کسان وژل شوي دي د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سېشنبه په یو بیان کې ویلي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي دي اسرائیل روسه له هغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 8 حماس ټل پر اسرائیل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 4,000 کسان ووژل او 240 تنه یې رغمل کړل امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته به ترهګرۍ ډلې په توګه پیښنه اساسي رډو په منځني څپ د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان کورونه غواړي طالبان وایي
سباله 3000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملان شروع دی د څو کورونو کار 90% مختتللی دی
په کندهار کې د فارمونو سیشتنان له چارواکو د خپل صنعت د ودې لپاره مزګه غواړي او یو بل غشتنه لري
دا د پاکستان څخه چې کوم خرابې یا غیرازي یا مرزمنه کیږي په لګړیان را اړي یا په کاچکی ډول باندې راځي د دې مخنیوي وکړي
روسه تر دې چې له پاکستان د هغو 113 افغانانو د استلو خبرو نخپاره شول چې د امریکا تاک ته انتظار و امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې شمیر 900 کسانو ته اندېښنې پیدا شوې
پروسس لړۍ به چټک شي او کچېره دغه پروسه چټک نشي وخت چې غنی ستونزې برامنځ شي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وای چارواکي باید شرط تر شرط کورونه ور وسپاري په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ولسوالۍ کې 3000 کورونه وران شول تر دې وروسته د دې زلزلې ځپلو لپاره د یو شمېر کورونو د جوړېدو چارې پیل شوې سفی الله سنګزای او نور جزئیات
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي د زندجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی یوونه وړاندې سخت باران شو، زموږ خیمه او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندجان د سیاب کلی یو بل اوسیدونکي بی بی ګل وای چارواکي باید د کلیوالو پر ځای په خپل د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا 1.5 زر کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. د اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شوو پیسو مخته ځي. په زندجان کې لږ تر لږه 3 زره کورونه په زلزلو کې وران شوي، خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمې کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ ښوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
څه بالا 3 زره کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی.
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 1، 11 او 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1.5 زر کسان مړه او څه باندې 2 زره نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 3.5 زره کسان اغېزمن کړل او دغو خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید شپږ لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دې وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په 60 ډول هر ورځ تر 130 زره هګۍ تولیدیږي او د کندهار تر څنګ د نورو ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسؤول بلال احمد وایي که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پانګونه هم وکړي.
دا 1,000 زره دانې چرګان 90% تولید لري. ټوټل لګي 1,000,000 - 1,025,000 پورې. د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیان ته موږ راستو. امارات څخه هیله لرو چې موږ سره همکاري وکړي، موږ ته ځمکه راکړي او یخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 15 میلیونه باندې نور هم پانګونه وکړو. 15 زره دانې چرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ورسره پر څنګ موږ د امارات څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راځي یا مرزمنې کېږي په لغړیانې را اړي یا په کچاکي ډول باندې راځي د دې مخنیوی وکړي.
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې تر څنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ 130 نه پرخته دلته چې سار مالی راشو دانه ورته ورسم بیا هګۍ راټولې کړو. وروسته هګۍ راټولې کړو بیا کاټن کړو. کاټن چې کو بیا راوباسو دلته ګودام ته راوباسو. ګودام نه پس بیا موټر راځي، موټر ته بارو بیا په کندهار په ښار کې خرڅېږي نور ولایتو ته ځي.
محمد نبی څنګهوالو موږ دا غواړو موږ لپاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وکړي. کارګر په کار اخته سي، بیروزګاری ډیر دی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګیو د عرضې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200 زره هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یا اوه غټ فارمونه موږ لرو. په هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 70% موږ بسیاه یو اوس 10% نور هم ضرورت لرو. زون په سطح باندې د هغوی نورو ولایتو ته هم ځي. خو اول داسې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینسو کمی خارج سره ځي. قرنټینو ته مو ویل دي وخت وخت ډاکټر صاحب ځي، ویټنر صاحب ځي، او ګوی هغه کې موږ په پیژو هغه 15 وخت لري، بل وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د هغوی د تولید د فارمونو چشتنان له طالبانو غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسب ځمکې ورکړل شي. بل لورته په کندوز ولایت کې د وچې میوې صادرات سش کال شسوي دي او سوداګر د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې په دغه ولایت کې د وچې میوې د پیر او پلور لپاره د دوی ته یو ځانګړی مارکیټ ودان شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز سیمې سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمیر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له 10 کالو راهیسې په کندوز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام است.
موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو، لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، څنځلې، وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لته ځای کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته، دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر پخا بیا باندې خرسیږي. د خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لوبندوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کخته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته له هیواد بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځکه مشغواړو سیم خپل مالونه مخارج ته صادر سین به ډیر شي. یو ځن ډیر داسې خلک دي چې صادرات په خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني ازادۍ راډیو ته وویل:
انوای میوه خشک صادرات دریم بعد کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوه له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوه د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هواري او اسانتیاوي ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلی عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څوټو نه ترسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکه بازګران او بندوالان هم خو اوای تر لاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
امریکا متحد ایالاتونو ته د افغانانو د استلو یا افغان ایوک بنسټ مشر شان وینډیور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناستو افغانانو لړډل یو سلو دیرش کسان استلی دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفی الله سنکسی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمیر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي، میره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنی وي او د امریکا د پی ون ویزې په تمه وي، پاکستاني پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي وو چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب په خاطر استولیو. آزادی راډیو سره په خبرو کې هم یو شمیر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د پی ټو کیس لري، آزادی راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل:
که څه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تانې ته مو بیايي. نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو، خوخه خبره ده. اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دېشته چې موږ ډیفورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی آزادی راډیو ته وویل:
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات، پی ټو او پی ون، هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټک شي، او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي، وخت چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي، پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او لډلې یوازې اتیا تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شانډیور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي بیا د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي، متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري، او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ډیپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي، د خوندیتوب لیکونه استولي. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استاد توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوې، خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستانی چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل، خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورټونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړې وي، او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وې.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري، اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، دا غو راپورونه متن هلته لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري شپاورس خبري شي. همدارس هغه مرکې چې په ازادي راډیو کې خبري شي، هغه یال تاوریدل شي، او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو اوریدل شي. د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې د استرالیا او پاکستان ترمنځ 15 ورځې لوبه روانه ده. د غووس د ډوډۍ د وقفې وخت د استرالیا لوبډلې 343 منډې وکړي، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې لوبې نن دوهم ورځ ده. د 343 منډې ډېرې نشکاري، او د پاکستان لوري د جمال پونم نوی لوبغاړي بولر درې وکټې اخیستې دي، حسن دوې وکټې اخیستې دي، حمزه دوې وکټې اخیستې دي، شاهین هم د استرالیا دوه لوبغاړي سوسولې دي، او آغا هم د استرالیا یو لوبغاړي سوسولې دي. د استرالیا په لوبډله کې تر ټولو له بوشنج درش پیته منډې کړې دي چې ډېرې منډې جوړې کړې دي او خواجه هم 24 منډې کړې دي چې دا هم تر نورو زیاتې دي. نور لوبغاړي شنې دي چلېدلې. راپورونه مرکه او اوریدونکي د اساج رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریده سیال کتنه کوي.
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل روستي غنې کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور روسته پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه په خنیو تجربو ته په پام د مهمه د شاغوي تل تر څارلن لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمنۍ او داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ یې وخود او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو په پټن ځای بدل کړ. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقوقونه له ګواښ سره مخامخ شول او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتې دوه پاړه اندېښنه درلوده. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د دایښ د خراسان څنګه د واستوالو موجودیت ته اشاره کوي او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغه په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. طالبانو حکومت هم درنګ وايي چې د دایښ د واستوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکو اقدامات کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسي خبرونه وایي ل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي، سرچینو او نظامی وسایلو ته لاسرسی آسان شي او په پاکستان کې بې ثباتی زیاته کړي. لا ترکی خبریدونکو سبا ورسپاڼې په خپل روستي غنې کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبې او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د دې ډیپارټمنټ پرانیستا د سې شنبې پورس په بلخ کې د ترکیې د کونسل لخوا وشوه او درتلونکو کال تر مارچ میاشتې پورې برسمن خپل کارونه پیل کړي. ورسپاڼې وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوملیکنه کړي. د سبا ورسپاڼې په وینا د ترکی ژبې او ادب یا ته دا ډیپارټمنټ به د بلخ د پانتون او د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتوني زده کړو د بندیز یو کال پوره شو، خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې لهارو دریو کسانو یو هرش په پلو شوې د کیشي. د پروګرام په خپل اکسپانه یا خوانی ټویټر کې ویډیو خبره کړې ده چې پکې سور ژمه د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خلک وای نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دسمبر په 26مه په خپل اکسپانه کې لیکلي چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وږي وي د کیږي. یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي. WFP په خپل اکسپانه کې د وی ویډیو په خبرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو د واورې ورې دوه لامل په لورو پرتو سیمو کې لارې بندې دي. د سازمان همدارس ټینګار کړی چې په 2024 کال کې به د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندې پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د څلورو ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې یې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
فیلند خانم را چهار اولادم
خلاص اوس محل پکور کې لخپلو څلورو ماشومان او میړه سره شپک څنګه ژوند کوو تر اوسه موس باندې تو کې نه دی پیرلی یوازې یو بوجي د ډبرو سکاره چې موږ د خپلوانو لړلې او چا موږ سره مرسته کړي کار ترې خلو زما بچان کې وټوانی د یو کار وکړي او مل ډوډۍ پیدا کړ خوړې کنه کوم کار یې پیدا نه کړ همدلته کینو توکل په خدای
د کابل اوسیدونکو دنیا عطایی هم ازادي رادیو ته وویل
اموال که د وسایل خانه کې داشتم همه شفور
ما د خپل ماشومانو د خرڅ لپاره خپل توکي او وسایل خرڅ کړل اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړی موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو
مواد سوغ ضرورت داریم
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی د رواني اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 1.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو په منځني سپټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم باید سلامه یو خوښ لرم زموږ د افغانانو ویزی چې د ویزی لپاره پلی وګو هغه د دې سلو وري ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه په پیس اخلي اروپایم پر نه اخلي 3000 روپیا ول اخلي 3000 روپیا اخلي مستاس نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزی نو درجهټ کیږي السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زدا کندهار ولایت ته معروف نسوالی څخه خبره کوم دلته معروف نسوالی ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خود به نه رسیږي یا ماړه وړي یا د وایستي والا وړي او مسكين تخبل حق نه دی رسیدلی وسله
نو نمیش کی رسیدار د جنونو طرز عمل مکتوب جوړ شوی دی مشرتابه تاسو شوی دی په نمیش کی یو کلام نه دی برکه شوی دی وای امزا نمیش ته وخت نیولې نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سلپ ساده ضرورت لري کا درس مکتب نه نو شدي ډاکټرانی وسم د نشتن سره مخ دی بخي ډاکټران بخي د افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا به ساده د شذو مشکلات د شذو درمنن لري نه ډاکټران کوي نو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، د ازادي رادیو ډاٹ کام ته کور شي، تاسو د ازادي رادیو ویډیوي راپورونه هم لیدلی شئ. ما د نورو شیانو یادونه وکړه چې تاسو د ازادي رادیو د راپورونو متن هلته لوستلی شئ، او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو اونیس پروګرام د میرمنو یو پروګرام دی، نیمه نړۍ. خو مخکې تر دې